ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ਕਦਰ ਮਨਾਵਰੇ ਤੁਮ ਕੋ ਸਤੇੜੀ ਮਸੇ ਦਾ ਦਾ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਾਰੀ ਡਿਓ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਉਰਸ ਕਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਸ਼ਪਾੜਸਮ 10 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਿਆਸਤੀ ਦਰਬਸਤਾ ਮਨੇ ਚਾਦਾ ਪਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਵਕਤ ਸਵੇ ਦੇ ਤਾ ਮਾਖਸਤਨ ਅਤਾ ਬਜੇ ਪਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦਮਾ ਸ਼ਾਮ ਵਨੀ ਮੇ ਅਬਦੁਲ ਤਾ ਪਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਕੇ ਦਰਵਜ਼ੀ ਇਹ ਵੋਲਸ ਬਜੇ ਸਵੇ ਦੇ ਤਾ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਾਰੀ ਡਿਓ ਯੇ ਵਾਸਤਾ ਖਬਰੀ ਖਬਰਵਾਨਾ ਕੀ ਜ਼ੈਮਸਤਾ ਸਕੋਰ ਬਨਾ ਕੁਲਸੁਮ ਕਾਕਰ
ਅਵਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਰਾਮ
ਤਾਸਤਾ ਬਦੇ ਖਬਰਵਾਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਾਗ ਲਾਸਟ ਵੈਯੂ ਸਸਤਾ ਫਾਰਾ ਤਫਸੀਲੀ ਖਬਰੂ ਨਾ ਲਾਰੂ ਖਵਲ ਦਰ ਤਵੜਾਂ ਦੇ ਕੋ ਸੇ ਤਾ ਖਬਰੂ ਨੂੰ ਸਰਟ ਕੇ ਸਦੇ
نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د غونډې په موقع امریکا، افغانستان او هند افغان حکومت ته ترجیحات لاندې مرستو کولو په یو تلون راضي شوی دی.
په دې مهال هندستان او امریکا په افغانستان کې د ترګري ختمولو په سیمه کې امنیت او ثبات په خاطر په ژمنې بیا تکرار کړي.
د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي پولو دواړو خواو ته د فوج شمېره زیاته کړل سوې ده. د اوړي په فوجي مرکز برید کې د هند اتلس فوجیان د وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته رسیدلې.
زبر امکان نه لرم چې تل حال به هند داسې کار وایي چې هند د شتګردې په ذریعه باندې د دې راځي عمل راتلی شي.
برطانیه کې میشته سارنې ډلبای د شام حکومتي ځواکونو د یاغیانو د کنټرول لاندې په حلب خار باندې دیرش هوایي بریدونه کړي دي. خو د امریکې خارجه وزیر جان کیری وایي د شام او وروسته مرستو بغیر په دغه جنگ د پلي هیواد کې امن ترلاسه کول ممکن نه دي.
But we can't be the only ones trying to hold this door open. Russia and the regime must do their part or this will have no chance.
اوس واوري خبرونه په تفصیل سره.
امریکا، افغانستان او هند افغان حکومت د ترجیحات لاندې د مرستو کولو په یو تړون راضي شوی دی. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د غونډې په موقع د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی، افغانستان لپاره د هند سفیر مانپریت ووهلا او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د افغانستان امنیتي وضع او د سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. امریکې خارجه وزارت ویلي دغه غونډې د امریکې او هندستان حکومتونو ته موقع ورکړي چې د افغان حکومت ته ترجیحات لاندې د دغه هیواد سره د مرستو لارې ولټوي.
امریکا د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ د سوي امن لوزنامې هرکلی کړی دی او د وایټ هاوس د کمی سلامتیا چارو ویاند نیټ پرایس یو بیان کې ویلی دی چې امریکا د هغه خبرو اترو مرسته کوي د کومه په نتیجه کې سي تشدد ختمیږي. د ځایي ډلو د نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې ماتیږي، د افغانستان د آئین تسلیم کیږي او اقلیتونو او ښځو د حقونه پکې محفوظ کیږي. بل پلو ته د حزب اسلامي ډلې یو کریب الرحمن سعید وایس آف امریکا ته په یوه امریکا کې ویلي چې ډله یې د جنگو په وخت د متاثرو کورنیو ز معافي غواړي. اخوا بیا د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي دي چې د حزب اسلامي ډلې سره شوې لوزنامې نور ډلو ته لارې خلاصوي که غواړي چې په هیواد کې امنیت راوړي.
په داسې حال چې د هند ولقې لاندې کشمیر کې په هندي پوځي مرکز د توندلارو د حملې وروسته د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، نوې ډیلی د پاکستان سره د اوبو د ویش په سر د لسیزو کلونو راهسې پر ځای د سنتاس تړون ته د بیا کتنې امکان اشاره څرګندې کړې دي. خو د ملګرو ملتونو یو اعلی چارواکي د دواړو ملکونو ترمنځ د اوبو په لانجه کې د پریوتو پر ضد خبرداری ورکړی دی. د هند خارجه وزارت ویان وقاص سواروپ ویلي داسې څه قسم تړون په سر عمل کول لپاره ضروري ده چې د دواړو اړخونو ترمنځ اعتماد او خپل منځ مرستې موجود وي. خو د نوموړي د بینا سو ګینټې وروسته د ملګرو ملتونو نائب سیکرټري جنرال یان الیسن ویلي د سنتاس معاهده د هند او پاکستان ترمنځ دوه غټو جنګونو کې هم پر ځای پاتې شوې. نوموړي د ملګرو ملتونو د غونډې په موقع خبرې اعلانو ته ویلي اوبو د مرستو خپل منځ مثبت انحصار او د ترقۍ سرچینه ده. په کال 1978 کې شبې د سنتاس تړون لاندې د همالیا د غرونو نه راوتو درې دریابونو د اوبو استعمال حق پاکستان او د درې دریابونو د اوبو استعمال حق هند ته ورکړل شوی.
د پاکستان قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان واړې ته نږدې چارواکي وایي چې نامعلومه وسله والو د میوو ز ډک ټرکانو او مازدا ته ور اچولی دی. دا پیښه نن سهار مخته راغلې. نور تفصیلات راکوي عدنان بچنی د سیمې څخه.
د دغه پیښه نن سهار د جنوبي وزیرستان تنایی تناژدې په ګوملزام ډیم سړک کرکړه سیمه کې رامنځته شوې، چېرته کې نامعلومه کسانو د میوو څخه لېږدلي درې ټرکونه، یو مزده او یو ډرسن ته اورونه اچولي دي. دغه سیمه د پوځي سرتیرو تنایی کلې څخه 600 متره لرې وریه او سکندر چیک پوسټ ته نږدې 200 متره لرې وریه موقعیت لري. اني شهیدانو جلال جاوید او رشید په وانا سیمه کې میډیا ته حال تېرولو په وخت وی دي برید کوونکي په شمېر تر 600 څخه تر 25 پورې وو او په ګاډیو پیټرول شیندلو وروسته یې اورونه واچول. تر هغه پورې ولاړ وو چې گاڑی په مکمل تور هیر شول. زیاته کړه سړک د لارې بیا بیرته واپس ستانه شول، خو تر دې وخته پورې کوم حکومتي کومک دوی ته راونه رسېدی. دا یې هم اول چې په سیمه کښې د امنیتي چرواکو واړه واړه چیک پوسټونه موجود دي، خو د دوی تماشه یې کوله او دوی کومک ته نه رارسېده. ځایي انتظامیه د پیښې پخلی کوي او وایي امنیتي چرواکي دې موقع ته سمدستي رسېدلي او د برید کوونکو په ضد سخت او کوټلي ګامونه پورته کړي. ویلي د پیښې کړو کسانو په ضد به سخته کاروایي ترسره کوي. د پیښې ترسره کېدو وروسته په چیک پوسټونو د عامو خلکو تګ راتګ کې مشکلات سیوا شوي او په چیک پوسټونو د ګاډو تلاشۍ په وجه د سوارلیو ګاډي په ګینټو ګینټو په انتظار ولاړ وي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو او ټی وی.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
د پاکستان فوج ویلی دی د روس ځمکني فوزي ډلې په لومړی ځل د ګډو فوزي مشکونو لپاره پاکستان ته رسېدلې. د پاکستاني فوج ویان لیفټیننټ جنرال اسم پاجوه لخوا په ټویټر جاری سوی یو بیان تر مخه دواړو هیوادونو د ځمکني فوزونو ترمنځ کېدونکي مشکونه به له 24 سپتمبر څخه تر 10 اکتوبر پورې روان وي. د پاکستان او روس ترمنځ دغه ګډ فوزي مشکونه د دواړو هیوادونو د فوزونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي مرسته په ډاګه کوي. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د سوړ جنګ په مهال تر لسیزو توجنې پاتې سوي.
د امریکې ختیځ ریاست شمالي کیرولاینا په شارلټ ښار کې د پولیسو د لاسو تور امریکایي د وژنې په سر راپارېدلي احتجاجونو په درېمه شپه زیاتره قلاري وه. د شپې په وخت د کرفیو باوجود په سلګونو خلک بېګاه د شپې د احتجاج لپاره راوتلي، خو په دغه وخت کومه بده پېښه نه ده رامنځته شوې. چارواکي وایي دوی د کرفیو عملي کولو پلان نه لري تر څو چې احتجاجونه په امن وي.
د امریکا صدر براک اوباما بنند کانګرس هغه بل ویټو کوي. د کمی ترمنځ د کمی تر مخه چې د 11 سپتمبر کال 2001 کې تر هغه بریدونو کې وژل سوو لږ تر لږه 3000 امریکایانو کورنیو ته قانوني اجازه ورکړل سوې وه چې غواړي د سعودي عرب حکومت په ضد عدالتونو کې د نقصان لپاره مقدمه وکړي. صدر اوباما ویلي دي د کانګرس قانون سازي به د هیواد ضد بندې امریکایانو ته خطرې راپېښ کړي. د وایټ هاوس ویان جوش آرټست ویلي موږ ګڼو چې دا یو بد بیل دی او تمه ده چې د کانګرس د دروي څخه دوه برخې غړي به د صدر اوباما د ویټو اختیار منسوخ کړي.
د چین یو عدالت د زیارت پر ورځ د بشري حقونو یو وتلي وکیل زیا لین ته د دوکو په تورونو کې د 12 کلونو د قید سزا اورولې ده. د بشري حقونو فعالین وایي زیا لین ته دغه سزا د چین حکومت مخالف هنرمن آی وی وی په رنګ مهمو تنانو دفاع کولو په سر په انتخامي توګه ورکړل شوی.
د شامی فوزی لخوا د پنجشنبه په ورځ د دې اعلان وروسته چې د الب سیمه به د مخالفه یاغیانو ز بیرته قبضه کولو لپاره نوې مهم شروع کوي. د برتانیې د بشري حقوقو لپاره یو ادارې وایي چې شامی فوزی الوتکو د پنجشنبه د شپې او د جمعې په سهار د الیپو یا الب په یاغي سیمو کې لږ تر لږه 10 هوایي بریدونه کړي. د شری دفاع چارواکي وایي هوایي بریدونه کې د دوی دوه ودانۍ هم په نقشه کړل سوي، خو تر اوسه پورې د دغه برید کې د مرګ ژوبلې په اړه څه شمېره مخته نه راغلي.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډیوه رادیو د زو نیویارک ښار ته هلته د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په سنډه باندې امریکې، افغانستان او هند هم یوه غونډه کړې ده او امریکا، افغانستان او هند افغان حکومت د ترجیحاتو لاندې د دغه جنګ د پولي هیواد سره مرستو کولو په یو تړون باندې راضي شوي دي. په دې هکله مو نور حال په تېره خپرونه کې نیویارک ته تللي زمونږ د همکار نصیر احمد کاکړ نه پوښتلو.
دغه ملاقات پرون د ناوخته دلته نیویارک کې د ملګری ملتونو د عمومي شورا د غونډې په مهال د ودانۍ په څنډو کې شوی چې پکې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن، د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی او په افغانستان کې د هندوستان سفیر منپریت وهرا ګډون کړی و. په دې مهال هندوستان او امریکا په افغانستان کې د ترهګرۍ ختمولو په سیمه کې امنیت او ثبات په خاطر خپلې ژمنې بیا تکرار کړې. درې واړو په افغانستان کې د مرستو لپاره د رابطه کاری او سمون په اړه هم لارو چارو باندې غور وکړ. له غونډې وروسته په یوه بیان کې ویل شوي چې درې واړه هیوادونه به په شریکو اعلاناتو او هدفونو باندې نورې هم خبرې کوي او د مشورو دغه مشورې به په باقاعدګۍ سره جاری وي او هم په دې خبره موافقه شوې ده.
او نصیر کاکړ صاحب، د هندوستان چې د افغانستان سره تروسه کمی مرستې کړې دي، په کوم کوم میدانونو کې د هندوستان د افغانستان سره دغه مرستې شبې دي او روانې دي؟
بالکل اکرام صاحب، ډېره جالبه پوښتنه ده. تېره اونۍ کله چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هندوستان ته سفر کړی و، نو وزیر اعظم نریندرا مودي کابل ته د یو ارب ډالرو اقتصادي مرستو اعلان وکړ. او د دې تر څنګ یې د ځوانانو لپاره په هندي تعلیمي ادارو کې د 1000 سکالرشپس اعلان هم وکړ. دا خو د صدر اشرف غنی د دورې په مهال شوی دی. دې تر څنګ هندوستان په روغتیايي چارو کې، په سړکونو جوړونه کې، همدا ډول په کښتو کروندو کې او هلته د مخدره موادو ضد مبارزه کې، د ترهګرۍ ضد مبارزه کې هندوستان له افغانستان سره مرستې جاری ساتلې دي او همې کوي او هم دا ژمنه یې په واري واري تکرار کړې ده چې دوی به افغانستان په خپلو پښو دروي او افغانستان د خلکو زړونه لکه څنګه چې مخکې ګټلې دي همدغه رنګه دوی به هندوستان به غواړي چې د افغانستان د خلکو په زړونو کې واوسي. هندوستان تر دې وړاندې $90 میلیون په لګښت د افغانستان د پارلمان ودانۍ هم جوړه کړې وه او وروستیو کې لویدیځ هرات ولایت کې د $290 میلیون په لګښت د سلما د اوبو بند پرانستنه هم په خپل ښاغلي نریندرا مودي کړي چې 2000 میګاواټ بجلی به هم پیدا کړي. هندوستان دا وخت په ټول نړۍ کې له افغانستان سره مرسته کوونکی 15 غټ هیواد دی او د طالبانو د واکمنۍ راپرځېدو وروسته تر اوسه تر $2 ارب زیاتې مرستې له افغانستان سره کړې دي.
ډېره مننه نصیر احمد کاکړ صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
ډېره مننه له تاسو څخه.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی وای ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. هم د افغانستان په حق لیو ریپورت چې افغانستان کې مهمه پرمختیا راغله ده او د حزب اسلامي ډلې افغان حکومت ترمنځ سي د امن لوزنامه لاسلیک شوی ده. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې افغانستان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ سي کما د سولې موافقه شوی ده، باید سي نوري وسلوالي ډلې هم د دې ځا لاره وګوري او د دې ځا ګټي پورته کړي. په دې اکله تفصيلات راکړي د افغانستان څخه د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیم بتمر ویلي افغان حکومت سولې ته ژمن دی. له اسلامي حزب سره د سولې په اړه خپل ژمنتیا په ډاګه کړه. حنیم بتمر پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې رامنځته شوي فرصت څخه د ګټه واخلي، د پردیو له منګولو د ځان خلاص کړي او د افغاني مذاکراتو لپاره د اسلامي حزب په څیر د جګړې پر ځای د سولې لار تعقیب کړي.
نن زه په تاسو باندې طالبان غږ کوم، که په تاسو کې رښتینولي حقیقت وي موږ خپله حصه ثابته کړه، رامخته سئ د صلحې دپاره. د جنګ او نور وژنې څه لاس واخلي هغه شیانو ته چې مو د حزب اسلامي سره ژمنه وکړله چې پر ولاړ یو ستاسو سره حاضر یو چې پر ودرېږو. هغه که تاسې خپل واک نه لرئ او تصمیم مو بل څوک درته نیسي مسؤلیت ستاسو په غاړه دی.
پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی له اسلامی حزب سره د سولې موافقه له لسلیک څخه ملاتړ وکړ او دای په افغانستان کې د سولې په برخه کې د یو مهم اقدام په توګه یاد کړ. حمید کرزی له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې له جګړې د لاس واخلي او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي. دای وای هغه انگیزه چې مونږ یې د هیواد د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره لرو یو بل ګټور ګام هم باید واخیستل شي. یو ځل بیا د طالبانو له تحریک څخه غوښتنه کوم چې هغوی دې هم د سولې لپاره حاضر شي تر څو د افغانستان خلک د سولې، ارامۍ او د هوسا ژوند نه برخمن شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو 28 غړو هیوادونو او په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د اسلامي حزب او د افغان حکومت ترمنځ د سولې له هوکړلیک څخه ملاتړ څرګند کړ. همدارز ملګرو ملتونو سازمان د اسلامي حزب او د افغان حکومت ترمنځ له افغاني مذاکراتو ملاتړ ښودلی او ویلي دي چې یاد سازمان به په اسلامي حزب د بندیزونو په لرې کېدو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان یو شمېر رسیدونکو د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې لاسلیک شوي هوکړه د افغانستان د پرمختګ، د سولې او ثبات د لاټینګښت په برخه کې مهمه لاسته راوړنه وګڼله. په دې اړه څو تنو کابل میشتو ډیوې ته داسې وویل:
دا چې د سولې موافقه د حزب اسلامي غړو سره وشوله نو دا ډېر ښه قدم دی چې تشویش نوره ډله چې راده شي صلح وکړي د افغان ملت سره. خلک هم جنګ سره شوي دي او خیات خوشحاله یم ولې هڅوک خوشي که نه چې صلح شي، ارامي ده شي.
زموږ ځوانان ټول مهاجر شول، خلک تاثیر نه شو کوي که تاثیر ورته بېکوره پاتې کېږي. که چېرې سوله وي د آبادۍ نو بیا رغونې کارونه په مخ ځي.
افغان حکومت او اسلامي حزب لخوا د سولې د سند د لاسلیک پر مهال تیره ورځ یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړه او د درېیمې مادې له مخې د سولې هوکړه لیک متن به د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار لخوا تر لاسلیک کېدو وروسته د پلي کېدو وړ وي. د سولې موافقې لومړۍ مرحله که څه هم د افغان حکومت او د اسلامي حزب د پلاوي ترمنځ په لاسلیک سره پای ته ورسېده، خو د متن د پلي کېدو دویمه مرحله چې کله به د جمهور رئیس اشرف غنی او د اسلامي حزب د مشر حکمتیار ترمن لاسلیک شي کرنټه لا هم نه ده معلومه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبان دی او ری او اوس بل رپورت تاسو وړاندې کوو. د پاکستان د سرحداتو مرکزی وزیر ویلی دی چې پاکستان افغان کډوال په زور باندې خپل هیواد ته ستنول نه غواړي او نه د هغې پر ضد په هیواد کې دننه کوم ګام پورته کول غواړي. نوموړي لیفټیننټ جنرل ریټایرډ عبدالقادر بلوچ ویلي دي کچر تا د افغان کډوالو سره زور زیاتې شوی وي نو دا به په شخصي توګه وي او د پاکستان حکومت داسې څه قسم تګلاره نه لري. نوموړي ویلي دي کچر د افغان حکومت سره داسې کوم ثبوتونه وي او نو هغه دوی ته ورکولی شي. خو افغان حکومت وایي چې د دوی سره پوره ثبوتونه دي چې افغان کډوال په هیواد کې یعنی په پاکستان کې تنګولې کیږي، زور زیاتی ورسره کیږي او دا چې دغه زور زیاتی د نړیوال کنوینشن خلاف ورزی ده. رپورت پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال پیر ولای چارا کوي.
اسلام آباد کې د خبریالانو سره خبرو کې د ریاستی چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې پاکستان کې میشته افغان کډوالو سره په حکومتي کچې زور زبردستی نه کیږي او دا چې افغان کډوال به د رضاکارانه واپسې پروګرام لاندې په درناوي سره خپل هیواد ته واپس لیږلی شي.
کہ ہمارے وہ 37 سال یا 38 سال کی جو مہمان نوازی ہے وہ اس کو بھول جائیں اور آخر میں اگر کسی پولیس کا کوئی ایک سپاہی اگر اس کے ساتھ بیہیو نہیں کرتا ہے یا کسی ایک انڈیویجول کی وجہ سے شکایت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ تمام جو مہمان نوازی یا تمام جو اچھے کام کیے اس کے اوپر پانی پھیرا جائے.
دی وای چې پاکستان سلویخ کالو پورې د افغان کډوالو قربتوب کړی دی او اوس چې کله د دوی د واپسې عمل روان دی نو حکومت بچر هم دا نه غواړي چې د کډوالو سره څوک زبردستی وکړي ځکه چې په داسې کولو باندې پاکستان د خپلو لسیزو راهسې قربانې په اوبو نشي لاو کولی او نه به دا غواړي چې افغان کډوال په اخره کې د تلو په وخت د پاکستان نه خفه لاړ شي عبدالقادر بلوچ ویل چې پاکستان کې د رجسټرډ افغان کډوالو شمیره تر د 1500 پورې ده او هم په دومره شمیره کې افغان کډوال پاکستان کې ان رجسټرډ یا په غیر قانوني توګه میشته دي او په دغه رجسټرډ کډوالو کې تر د 300000 پورې افغانان د پاکستان نه خپل وطن ته واپستانه شوي دي که څه هم د ریاستي چارو وفاقي وزیر په پاکستان کې میشته افغان کډوالو د نه زورولو کېدلو پخلی کوي خو افغان دولت د پاکستان د حکومت د دغې دعوې په پرتله دریځ خپلوي او افغان حکومت تور لګوي چې پاکستان کې میشته افغان کډوال زورولی کېږي او دې خبرې ته مجبورولی شي چې دوی د پاکستان نه تیښته وکړي پېښور کې د افغان کونسلګرۍ مشر ډاکټر عبدالله وحید پویان الزام لګوي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو د ناروا سلوک او جبر د لاسه افغان کډوال پوځ له راغلي دي یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې دی وایي چې د کډوالو د زورولو د واقعاتو په حق له دوی سره مستند شواهد موجود دي
نو زه ډیر متاسف یم او خفه په دی یم چې پولیسو له حد نه زیات زورونه دلته پیل کړه هغه زورونه داسې و چې دوی وهل ټکول وکړل موږ د دې نه اسناد لرو شواهد لرو چې وهل ټکول وشو د دوی دوکانونو ته د دوی کورونو ته په سړکونو کې په کوڅو کې په دوی باندې ګزارونه وشول او ډېرې سخت خپه کړل دوی او داسې یو وضعیت دلته محاکم شو چې کډوال مظلومانان داسې احساس وکړ چې موږ ډېر پردي خلک یو او یا مجرم یو د چا حالان دا چې دوی مظلوم خلک مجرم نه وو کډوال مجرم نه دی کډوال د ډیر مجبوریت نه خپل کور پریدي او د یو بل چا کور ته ورځي
نوموړی وویل چې پاکستان کې میشته افغان کډوال په حکومتي جبر د هیواد اولس نو تورنوي خو د عبدالله وحید په وینا پاکستان کې داسې حلقه شته دی کوم چې د افغان کډوالو سره تربګنۍ ساتي او د دوی وجود نشي زغملی د زیاته کړه چې افغان دولت د ستنېدونکو کډوالو لپاره د ګل کور او د خپل کور په نوم یو پروژه هم پیل کړې ده چې مقصد یې د ستنېدونکو کډوالو سره هنګامي مرستې کول او د جنگ ځپلي هیواد په محفوظه سیمو کې د دوی آبادکارۍ عمل شامل دی سرګند دی وی چې د پاکستان مرکزی کابینې په هیواد کې میشته رجسټرډ افغان کډوالو د پاتې کېدلو میاد د راتلونکي کال د مارچ میاشتې اخرنۍ نیټې پورې غځولې دی د پښتنو سیمې ټول سیاسي او مذهبي مشران هم په یو خوله د افغان کډوالو د زورولو په معامله سخت غبرګون ښکاره کوي او په وروستو کې دغه قائدینو د ریاستي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سره ملاقات هم کړیو او په دې موقع د حکومت نه د افغان کډوالو د اوسېدلو میاد د لانور غځولو مطالبه کړې ده پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم ږدي حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی د فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی د هرې جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د مخستان لنهو څخه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مه هیروي
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا د ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري او یو ریپورت درته وړاندې کوو چې د پاکستان فوزی مشر جنرال رایل شریف د فوزی عدالتونو لخوا و تندلارو ته ورکړل سوی د مارک سزا او پخلی کړی دی زموږ خبریال مدثر شاه یو سیړنیز ریپورت را لېږلی دی چې فوزی عدالتونه د ترهګرو د ختمولو کې څومره رول لوبوي سي او په دغه عدالتونو باندې د بشري حقوقو کم تنظیمونه سدي اغه سمره نیوکی کوي نو ریپورت ترته وړاندې کوو
آرمی پبلک سکول باندھے د برید نه پست یا وشتم آئینی ترمیم په ذریعہ هیواد کې فوزی عدالتونه جوړ کړی شول کمو ته چې ترهګرۍ کې د ککړو تنانو د قضیو اوریدو اختیار ورکړی شو او د خپل جوړښت نه تر دې مهال دغه عدالتونو د سلو نه زیاتو ترهګرو ته د مرګ سزا اورولې ده او تی زندې کړی شوي دي. خو د امنیتي چارو څیړونکي بریګیډیر محمود شاه ډیوه راډیو ته وایي هر څوک دغه عدالتونو په چټکتیا فیصلې اورولې دي او ترهګرۍ مخنیوي کې مهم رول لوبول دی. خوای حکومت تر ډیره حد د دې عدالتونو اختیار کم کو او د دې نه چې کومه توقع و اغه نه د تر لاسه شوی
ملټری فورس یو پال پال جوړ شو دا چې یو رخنا چې حکومت اچول و هغه دا و چې هغه مقدمه به کوم سیول حکومت سیاسي قیادت غواړي هغه به تر دې ته مخکې نو هغه ټول تر حاضر چې کوم دې نو داږي هغه نو مخکې
صرف سپریم کورٹ ته دا اختیار حاصل چې د فوزی عدالت کمې فیصلې باندې عمل درآمد ودري خو اوس ټولو های کورټونو ته هم دا اختیار شته چې ورسره په فیصلو عمل کولو کې وخت لګي. خو بل خوا د دې عدالتونو د جوړښت نه واخله تر دې وخت ته پورې د بشري حقوقو مبارزینو او قانون پوهانو په دې فیصلې اعتراض کړی دی او دوی وایي ملکی عدالتونو کې به مشکلات ډیر وي خو د مسلې حل دا نه دی چې د مشکلاتو هوارې د فوزی عدالتونو شکل کې وکړي شي. لکه د انساني حقوقو یو مبارز کامران عارف ایڈوکیټ چې په دې اړه وایي
سیول عدالتونو کې ټایم زیات لګي بلاش مسائل دي خو فوجي عدالتونو دا غي مسائل حل نه دي. فوجي عدالتونو رائټ ټو فیر ټرایل نشي ورکولای لکه منصفانه فیصلې نشي کولای هغه مکمل طور سره آزاد نه دي هغه کې وکیل نه پیر کېږي هغه کې سست مکمل د صفائی موقع نه ملایږي نو دا زموږ په نظر کې د پاکستان انټرنیشنل ابلیګیشن خلاف خبره ده. ګواهان ناراضي یا نورې څه مسلې دي وخت زیات لګي نو د دې حل شته دا لکه تش پاکستان کې عدالتونه دي د نورې دنیا کې دي او هغه دا مسلې حل کړي دي.
او وايي ټول دنیا کې اوس چرته هم فوزی عدالتونه وجود نه لري او هر ځای کوشش شوی دی چې د ملکی عدالتونو کوم مشکلات یې هغه ختم کړي شي او اختیاراتو کې اضافه وکړي شي ځکه چې اوس خو به تر یو حده پاکستان کې فوزی عدالتونه د ملکی عدالتونو کومکو کی. خو خدای مکه سبا بیا داسې پیښه رامنځته کیږي نو آیا منتخب جمهوری حکومت به د فوزی عدالتونو اډانه اخلي او کنه د پیښه په اسبابو به غور کوي او د داسې واقعیاتو د مخنیوي لارې چاره بلټي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پیښور.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویل نه به ډیر خلک من کر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ویجړې یا به کینسر وخیږي او د پښتو ویل نه به ډیر خلک من کر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو د یو عربیا خبرونه درته وړاندې کوو. خو اول ورشي د خبرونو سرچکو ته.
امریکا، افغانستان او هند د افغان حکومت د ترجیحاتو لاندې مرستو قبولو په یو تړون باندې راضي شوي دي.
په دې مهال هندستان او امریکا په افغانستان کې د سرګری ختمولو
د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي پوله دواړو خواوو ته د فوج شمېره زیاته کړل شوې ده. د اوړي په فوجي مرکز برید کې د هند 13 فوجیانو ته وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی د ملګري ملتونو عمومي غونډې ته رسېدلې.
نوبل امکان نه لرم چې سل حال به هند داسې کار وایي چې هند دهشتګردۍ په ذریعه باندې د ډېر د عمل راتلی
شي. برتانیا کې مشته سارنی ډله وای د شام حکومتي ځواکونو د یاغیانو د کنټرول لاندې په هلپ خار باندې دیرش هوایي بریدونه کړي دي. او د امریکې خارجه وزیر جان کیری وای د شام او روس د مرستو بغیر په دغه جنگ د پلي هیواد کې امن ترلاسه کول ممکن نه دي.
But we can't be the only ones trying to hold this door open. Russia and the regime must do their part or this will have no chance.
او واست خبرونو تفصیل.
امریکا، افغانستان او هند د افغان حکومت د ترجیحاتو لاندې د مرستو قبولو په یو تړون باندې راضي شوې دي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د غونډې په موقع د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی، افغانستان لپاره د هند سفیر مانپریت ووهړه او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي ریچرډ اولسن د افغانستان امنیتي وزیر او د سیمې په حالاتو باندې خبرې کړې دي. د امریکې خارجه وزارت ویلي دغه غونډې د امریکې او هندوستان حکومتونو ته موقع ورکړي چې د افغان حکومت د ترجیحاتو لاندې د دغه هیواد سره د مرستو لارې ولټوي.
امریکا د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ د سوي امن لوزنامې هر کړې دي. او د وایټ هاوس د قومي سلامتیا چارواکو نیټ پریس یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د هغه خبرو اترو مرسته کوي د کمی په نتیجه کې شي تشدد ختمیږي. د ځایي ډلو د نړیوالو ترګرو ډلو سره اړیکې ماتیږي. د افغان عین تسلیم کیږي او اقلیتونه او فوزونه حکومت محفوظ کړل کیږي. بل پلاو ته د حزب اسلامي ډلې مشر کریب الرحمن سعید وایس اف امریکا ته د یو مرکې په وخت ویلي چې ډلې د جنگونو په وخت د متاثر کورونیو زه معافي غواړي. خو بیا د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي دي چې د حزب اسلامي ډلې سره سوي لوزنامې د نورو ډلو ته لار ورشوي او کدوی غواړي چې جنگ زلاس واخلي او وطن آباد کړي.
په داسې حال چې د هند ولکې لاندې کشمیر کې په هندي پوځي مرکز د تونلارو د حملې وروسته د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. نوې ډیلي د پاکستان سره د اوبو د ویش په سر د لسیزو کلونو راهیسې پر ځای د سنتاس تړون ته د بیا کتنې امکان اشارې څرګندې کړې دي. خو د ملګرو ملتونو یو اعلی چارواکي د دواړو ملکونو ترمنځ د اوبو په لانجه کې د پریوتو خلاف خبرداری ورکړی دی.
د پاکستان فوج ویلی دی د روس د ځمکني فوج ډلې په لومړي ځل د ګډو فوجي مشکونو لپاره پاکستان ته رسیدلی. د پاکستاني فوج ویان د جنرال اسم باجوال خوا په ټویټر جاری سوی یو بیان تر مخه دواړو هیوادونو د ځمکني فوجونو ترمنځ کې دونکو مشکونه به له 23 سپتمبر څخه تر 3 اکتوبر پورې روان وي. د پاکستان او روس ترمنځ د ګډ فوجي مشکونه د دواړو هیوادونو د فوجونو ترمنځ مخ په زیاتو دونکو مرسته په ډاګه کوي.
د امریکې ختیځ ریاست شمالي کیرولاینا په شارلټ ښار کې د پولیسو د لاسو تور امریکایي د بجنې په سر راپارېدلې احتجاجونو په درېمه شپه زیاتره قلاري وه. د شپې په وخت کرفیو باوجود په سلګونو خلک بېګا د شپې د احتجاج لپاره راوتي. خو په دغه وخت کومه بده پېښه نه ده رامنځته شوې. چارواکي وایي دوی د کرفیو عملي کولو پلان نه لري تر څو چې احتجاجونه په امن وي.
د امریکا صدر براک اوباما به نن د کانګرس هغه بل ویټو کوي د کمی تر مخه چې په 11 سپتمبر کال 2001 کې د ترهګر بریدونه کې وژل سوي لښ تر لږه 3000 امریکایي کورنیانو ته قانوني اجازه ورکړل سوی و چې کغواړي د سعودي عرب حکومت په ځاد عدالتونو کې د نقصان لپاره مقدمه وکړي. صدر اوباما ویلي د کانګرس قانون سازي به د هوازه د بندي امریکایانو قانون امریکایانو ته قانوني خطرې راپېښې کړې.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا د ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. او په خبرونه کې وس وخت سوی دی مطبوعاتو ته د کتنه. دا کتنه کړی د زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
په تیرې توار د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې د تونلارو په یو حمله کې د هندوستان د اتلس فوجیانو د وجلې کېدو وروسته د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د تاوتریخوالي نور ډیر زیات شوی دی او په دواړو ملکونو کې جنگي ماحول لوی انتها ته رسیدلی دی. د امریکې مشهور اخبار وال سټریټ جرنل نن د پاکستان او د هندوستان په موجوده حالاتو یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي رپورټ خور کړی دی چې سرخط دی نریندرا مودي د پاکستان معاملې په سخت ازمیخت کې اچولې دی. د رپورټ په شروع کې لیکلې شوې دي چې آیا هندوستان پاکستان کې د پرتو جهادي جنگیالو لخوا کیدونکې حمله چقولې شي او کنه. د اتوار د ورځې د حمله ورستو دی تپوس نور ډیر زیات اهمیت اختیار کړی دی ځکه چې هندوستان په حمله کوونکو پاکستان کې پروت ترهګر ګوند جیش محمد سره د اړیکو لرلو تور پوری کړی دی. اخبار لیکي چې په تازه واقعه کې په یو ورځ کې د هندوستان فوج نه چې څومره فوجیان مړ شوي دي دومره تر اوسه پورې نه و مړ شوي. دې واقعه د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي په لویه مخمسه کې اچولې ده. رپورټ زیاتوي چې نریندرا مودي په خپل اقتصادي ایجنډا او هندوستان له ترقې ورکولو په ایجنډا ووټونه ګټلي دي او وزیر اعظم جوړ شوی دی. خو دې سره سره د پاکستان په معاملې کې هم د ناشولتو او د ګډو وړو خبرو کولو د پاره هم ډیر مشهور دی. هندوستان د ډیر وخت نه پاکستان باندې د یو لوی شمیر ترهګرو او د ورانکارو د ساتلو تورونه پوری کوي چې جیش محمد، لشکری طیبه او افغان طالبان هم پکې شامل دي. د اتوار د ورځې حمله یقینا چې د پاکستان په بابله په ظاهره د نریندرا مودي د سختې پالیسۍ لرلو ازمیښتنه ده. که وزیر اعظم نریندرا مودي غواړي چې دی اوس هم د پاکستان په بابله د یو صبر تمامي هندوستاني مشر په نوم یاد پاتې شي نو بیا به د پاکستان خلاف ارومرو سو جوابي کاروایی کوي. خو تر دې وخته پورې چې هندوستان کې د دې واقعې د جواب کولو په څومره لارو چارو بحث مباحثه شوې ده نو د هغو نه معلومیږي چې هندوستان به صرف د اسلامي جمهوریت پاکستان نافرمانو او سرکشو فوزي جرنیلانو ته د خپلې لارې نه د اوړېدو وینا کولو باندې صبر وکړي ځکه چې په کال 2008 کې د ممبئی په حملو کې د یو سل شپږو شپېتو کسانو د وجلې کېدو وروسته هم هندوستان په عالمی سطح د پاکستان خلاف ډېرې اپلتې وویلې خو فوزي لحاظ سره د لاس پښو خوځولونه ځان ساتلی و. وال سټریټ جرنل خپل رپورټ کې نور لیکلی دي چې کله نریندرا مودي خپل انتخابي مهم چلولو نو په کانګرس او د کانګرس په وزیر اعظم منموهن سنگ پورې به خندا کولا چې پاکستان ته غیر ضروري ساره ښکلی ده. د به په هر تقریر کې سینه ټپوله چې کله دی وزیر اعظم شي نو تاسو به وګورئ چې پاکستان به د یو ترهګر هم هندوستان ته د رالیږلو زړه ونه کړي. خو چې کله نه نریندرا مودي اوس په خپله د وزیر اعظمۍ په کورسۍ ناست دی نو په پټانکوټ فوجي هوایي اډه د حملې په جواب کې پاکستان له د سزا ورکولو په ځای د پاکستان د مخبری چارواکو له د دې واقعې د تحقیقاتو لپاره د هندوستان پټانکوټ ته د ورتلو بلنه ورکړه. یوازې دا نه د افغانستان د دورې نه وطن ته په واپسۍ نواز شریف له د سالګرۍ د مبارکۍ ورکولو لپاره بې پروګرامه په لاهور کې کوس شو. وال سټریټ جرنل خپل رپورټ په دې تبصره ختم کړی دی چې د پاکستان په بابله په کمزوري دریز اختیارولو خلک نریندرا مودي نورست رد لري کیږي او په سوشل میډیا په د ټولو نه زیات ټکونه د بھارتیا جنتا پارټۍ مرستې اعلان کوي. د دې حالاتو په رڼا کې به ښاغلی مودي په راتلونکو څو هفتو کې فیصله کوي چې آیا په پاکستان سترګې پټې وساتي او کنه ګریوان ته لاس واچوي. خو بلخوا ښاغلی نریندرا مودي په دې حقیقت هم آګاه دی چې پاکستان سره ایټیوی وسلې شته دی او ار وخت د استعمالولو دړکی هم کوي. په دې سبب ښاغلی مودي به کوشش کوي چې خبره خرابېدو ته لاړه نشي.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو د پاکستان او د هندوستان ترمنځ زیات شوی تاوتریخوالی او د پولی دواړو اړخو ته د دواړو هیوادونو د پوځیانو پر ځای کولو په سر باندې زمونږ همکار رحمان بنیری د دفاعي سلنکار بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان سره خبرې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان دا دغه لري چې اسنا چې هندوستان یو سرجیکل سترایکس یو په یا کولډ سٹارټ پدې باندې پاکستان ته حملاور نشي. هغې پوج باندې پاکستان هم خپل تیاری نیولی دي. حالانکہ ہند دغه خودی یعنی روایتی طور باندې د پاکستان ډېر مضبوط دی. هغوی چې کوم هوائی فوج دی هغه تقریبا 5 چې کوم زیات دی د پاکستان نه. داسې چې کوم داغی بحریه ده هغه ډېر لوی طاقت لري، هغه تقریبا د پاکستان بحریه نه 9 لویه ده. فوج کې چې کوم زمینی دی هغه کې 1/3 دی د پاکستان او د هند. او پاکستان بیا هم دا قابلیت لري چې په پاکستان باندې حمله راشي د هغې جوابي کاروائی کولی شي. نو زه دا امکان نه لرم چې سل حال به هند داسې څه کاروائی کوي. هو د دهشتګردۍ په ذریعه باندې د دې رد عمل راتلی شي چې که پاکستان کې یا په پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې یا په کراچۍ کې د لوی دهشتګردۍ یو واقع وشي چې پاکستان ته یو پیغام ورسي.
سید احمد خان صاحب، مونږ د هندوستان او پاکستان ترمنځ د پولي چې کوم شخړه ده، دا دراصل غټه لانجه په کوم ځای کې ده؟ کوم ځای کې د پولو تقسیم چې دی د دواړو ملکونو بنیادی پوځي اختلافات دي؟
نو چې کوم د متنازع علاقې دي هغه صرف دوه ځایونو کې دي. یو خو پورا کشمیر دی چې هغه پاکستان متنازع علاقې دي، اقوام متحده په دې باندې قراردادونه موجود دي. هم چې کوم دی نو هغه مخکې دی باندې ښار کړی چې دلته به خلکو ته تپوس کېږي، خو هغه بیا وروسته نهرو چې کوم و هغه دی نه غواړې ده. هغه چې مونږ بل الیکشن یې وکړی په کشمیر کې، هغه هغې د پاکستان دا هند سره د الحاق دغې اقرار وکړ. بل چې کوم مسله ده هغه په سر کریک کې ده، چې کوم د سمندري یو شاخ باندې د سمندرو د اوبو یو شاخ باندې راغلی دی سند صوبه کې، هلته دا سر کریک دی. نو هغه سرکل چې کوم دی نو هغه داغې نه چې کی حاکم ملاقات دی نو هغه اثر غلبی په دغه باندې کوم د اکنامک زون دی چې هغه 200 کیلومتر دغه دی د پاکستان اکنامک زون یا د هند اکنامک زون دی. هغه د باونډری بیا چې کوم دی نو هغه یو خبر خوا کیږي.
سنود خان صاحب، یو اوس دا تازه خبرې چې د حکومتونو لخوا په یو بل د تهمتونو پوره کیږي او د حملو په مطبوعاتو کې دړکې کیږي یا اظهار کیږي، تاسو وینئ سفارتي څه امکانات شته دي چې دواړه ملکونه به د جګړې یا په یو بل د حملو بغیر یو بل سره تعلقات بیا ښه کړي زر په دې لږه موده کې؟
نو زما خیال دی چې موجوده صورتحال کې د هند او د پاکستان باهمي تور باندې د خبرو اترو سره امکان شته دی. خو درونی طاقتونه چې کوم دي، خصوصا امریکا شوا، برطانیا شوا، کدي دا محسوس کړه چې د کشیدګۍ فتح چې کومه ده د جنگ کې تبدیلی شي او د پاکستان او د هند جنگ کې دي شي، نغې دا یو کوشش ضرور کوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم دا کشیدګۍ ده او یا د تصادم صورتحال دی هغې کې کمې راولي. او دا درې ځله شوي دي چې امریکا پکې مداخلات کړې دي او هغه کشیدګۍ ختم کړې ده.
ډېره مننه محترم سعد احمد خان صاحب.
خدمه اوریدونکو، تاسو به په مطبوعاتو کې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی خبرونه ډیر زیات اوري او چې لاین اف کنټرول کومه سیمه ده په دې هکله یو ریپورت درته وړاندې کوو. سی دا سیمه چیرې ده، څنګه سیمه ده او شاوخوا کم کلی ورسره میشتې او څومره آبادی ده، په دې هکله تفصیلات راکوي احسان محمد خان په ریپورت کې.
لائن آف کنٹرول چې د هند او پاکستان لخوا د پخوانی ریاست کشمیر او جامو ترمنځ د ولکې هغه کرخه ده چې په نړیواله توګه د ملکی حد پوله نه ده تسلیم شوې. وړاندې چې دغه کرخې ته سیز فایر لائن یا د اوربن کرخه ویل کېده، خو 1922 کې د شملا لوزنامې په نتیجه کې ورته لائن آف کنٹرول ویل کېږي. د دغه لائن آف کنٹرول له وجې چې جمو او کشمیر په دوه برخو کې ویشل شوی، یعنی یو هغه چې د هند د ولکې لاندې او بل د پاکستان. د پاکستان د ولکې لاندې چې یوې برخې ته آزاد کشمیر ویل کېږي او د دې آبادی خواوشا 500,000 ښودل کېږي، چې دغه برخه 10,290 سکوئر کیلومتره خوروره ده. دغه ډول بله برخه ګلګت بلتستان ده چې آبادی 1,300,000 او په 2,900 اویا کیلومتره خورا رقبه لري. د 1900 سلختم د جګړې ورستو چې دغه د جمو او کشمیر برخي په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه روانه ده، خو تر دې دمه کوم حل نه دی موندل شوی. د لائن اف کنټرول دواړه اړخو ته چې د هند او پاکستان لخوا په لویه کچه فوزونه هم پر ځای کړی شوي دي. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا، د دواړه اړخو عام وګړي د یو بل خپل خپلوان هم دي، خو د شخړې له وجې د یو بل څخه لري پاتې شوي.
دا د دواړو ملکونو په منځ کې پلان خو مطلب دی چې سرحد نه دی او نه هغې ته د بارډر حیثیت حاصل دی، بلکې یو داسې مقام دی چې په هغې باندې د دواړو فوجونه یو بل ته مخامخ په مورچو کې پراته دي. لائن اینڈ کنٹرول تقریبا چې غرونو کې تیریږي او د هغې تعین چې کوم دی د دواړو ملکونو فوجونو او په دغه سره شوی دی، د هغې څو بنیادي یا مرکزي یا د هغې تقسیم لحاظ سره د هغې سلیګر حیثیت نشته.
د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر برخه چې پکې مشهور ځایونه مظفر آباد، میرپور، کوټلی، باغ، راولاکوټ، سودانوتی، بیمبر، نیلم ویلی او دغه ډول گلګت بلتستان دي. دغه رنګې د لائن اف کنټرول اخوا د هند په ولکه کې سرینگر، جمو، اننتناگ، بارامولا، اودمپور، سوپور، کتوا، راجوری، پونچ او بانډیپورا سیمې دي چې مجموعي آبادی خواوشا 1.5 کروڑ ښودل کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ چې وخت په وخت د کشمیر شخړې له وجې فوزي جګړې هم لیدلې شوي، د دې ترڅنګ د هند ولکې لاندې کشمیر کې وسلوال فعالیتونه هم وخت په وخت څرګندېږي. بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا، د دغه فعالیتونو په شا ځنې پیژندلې ډلې هم شته دی، څوک چې د هند ولکې پر ضد دغه ډول فعالیتونه سرته کوي.
پاکستان د طرفه چې کوم فوج پروت دی، هغه د پینډای کور چې کوم دی د هغې د لاندې دی دوه ډیویژنه، چې هغه یو په جیلم کې دی او بل په مری کې دی، او په سیاچین کې چې کوم دی هغه بل فوج دی چې هغه په ندرن ایریاز کې راځي. د دې خلاف هندوستان چې کوم دی تقریبا 500 کوره فوج موجود دی.
د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر چې جنوب اړخ ته د پنجاب صوبې سره لګېدلې او په غرب کې د خیبر پختونخوا صوبې سره جوخت دی. د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر چې زیاتره برخې د قدرتي حسن لپاره مشهوري دي، همدغه ډول د هند ولکې لاندې سرینگر او ځینې نورې برخې هم د نړۍ په ښایسته ځایونو کې شمیرل کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اپټاباد.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې دې 6.2 یا 6.21. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو 6.21 باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا د وایس آف امریکا ریډیو دی. د پاکستان د قومي اسمبلی د پبلک اکاؤنټس کمیټۍ ویلي دي چې هغه ټولې ادارې چې ولسی پیسې استعمالوي د هغوی آډټ کیږي، یعنی د پیسو یې څارنه کیږي، او دا چې په هیواد کې دننه د کارونو یا تعمیراتي کارونو کولو غټه اداره فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د هم خپلو پیسو چې کم اکاؤنټونه دي هغه د ای جی پی آر یا آډیټر جنرل پاکستان ریوینیو ته ورکي چې د هغې کتنه وکړي. دغه کمیټۍ ویلي دي چې د 13 آئینی ترمیم لاندې د هیواد یوه اداره هم د آډټ یا د څارنې نه ځان نشي جدا کولی. د ایف ډبلیو او د 12 کلونو راهیسې د پیسو حساب کتاب نه دی شوی. رپورٹ پہ د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال الیاس خان را کوي.
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی د پوز د سوری د لاندې کار کولو ادارې ایف ڈبلیو او یا فرنٹیئر ورکس ارگنائزیشن ته د محصولاتو مرکزی ادارې ایف بی آر لخوا د ټیکس یا مالیه نه مستثنا ګرځول غیر قانونی ګرځولې دي او ایف ڈبلیو ته هدایت ورکړي دي چې دوی دې د ټیکس پیسې واپس کړي. کمیټۍ د ایف ڈبلیو لخوا د آډیټر جنرل اف پاکستان لخوا آډیټ نه د انکار هم سخت نوټس اخیستی دی او ایف ڈبلیو ته هدایت ورکړي دي چې دوی دې د تیرو 12 کالو آډیټ د آڈیٹر جنرل آف پاکستان نه وکړي. آڈیٹر جنرل آف پاکستان رانا اسد امین کمیټۍ ته وویل چې د یو حکومتي ادارې یا ټیکهدار په توګه ایف ډبلیو او د تیرو 1200 کالو راسې خپل آډیټ د آډیټر جنرل آف پاکستان نه نه کوي. کمیټۍ ته وویل شو چې قبایلي سیمه کې ایف ډبلیو ته ورکړې شوې پروژو کې دوی ته د خپل حد نه زیاتې پیسې ورکړې شوې دي او دا چې دغه ته ورکړې شوې پروژې بغیر د ټینډر نه ورکړې شوې دي کوم چې یو غیر قانوني عمل دی. پبلک اکاؤنټس کمیټۍ ته وویل شو چې دغه رنګ فاټا سیکریټریټ ته فنډس په وخت ورنکړې شو چې له وجې دغه ته روانې پروژې په وخت سرته ونه رسیدې. ډیوا ریډیو چې په دې اړه د سینیئر جرنلسټ فدا حسین نه وپوښتل چې څه وجه ده چې د پوز د سوري د لاندې داسې اداره چې هغه په سیول فیلډ کې کارونه کوي خپل آډیټ د آډیټر جرنل نه کولو نه انکاری ده. نو هغه وویل
دا یو خبره دا چې ایف ډبلیو او د دې دوه سیزونو نه لکه ډېره دغه واغسته یو خدا دی رومنې چې سپیر ډیویژن زموږ په پښتونخوا کې او قبایلي سیمه کې دا ډېر خراب شوي. بیا بلوچستان کې دی نو آی کوم ډېر زیات خراب شوي. نو په دې سیمو کې یو کنټریکټر هم نه نو آی خو ظاهره خبره ده چې ایف ډبلیو ته بس نه کوه انسینټیو ورکې خدا چې یو داسې اداره چې هغه پبلک سیکټر کې کار کوي او پبلک سیکټر وو اگر د ډیفنس پروجیکټ وو آی کې ټیک تر زه ته آډ ملټری آډ ټیزر آی ټیک تر دغه شي خو جوړیږي خو یو داسې چې دا پبلک سیکټر پروجیکټ اخلي او دا به آډ نکیږي نو دا ډېر د
خبره ده. د دې سوال په جواب کې چې آیا دا ممکن ده چې د پوز او د دوی د سوري د لاندې د ادارو آډیټ په مستقبل کې یقیني کړی شي فدا حسین وایي
د دې لپاره د ملټری هغه ټول بجټ چې ګورې هغه ته او هغه کې دنه آډیټ د سیویلین آډیټ د کیږي نو د دې لپاره بیا کارمسازي په کار ده او کارمسازي چې بیا اتفاق راي سره د پارلیمان یو رول دی په کیږي د پارلیمان ضروري دی چې هغه هغه سټوټنی کوي د ملټری ریلیټډ سور اورګنایزیشن دی چې هغه سټوټنی کوي نو هغه اوپن کوي نه خو اټلیست سیکرټ کیږي.
ایف ڈبلیو او په قبایلی سیمه او بلوچستان کې د غټ غټ سړکونو د عربونو رپورټ کې اخلي او اوس ورته د لاهور اسلام آباد او پېښور اسلام آباد موټر ویز د دوباره مرمت یا ری کارپیټینګ ټیکې هم ورکړې شوې دي. دا اداره د نېشنل های وی اتارټي کوم چې د سړکونو جوړولو وفاقي اداره ده پر ځای د موټر ویز او نورو سړکونو محصول یا ټول هم راټولوي خو دا هر څه بغیر د آډیټ نه روان دي. الیاس خان وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه لیا دوام لري. هم په خبرونه کې د سی پیک په حق لیو ریپورت درته وړاندې کوو چې د پاکستان د سړکونو جوړولو حکومتي اداره سی این ایچ ای د وایي چې مرکزی حکومت لیا تر وسه د پاک چاینا اقتصادي کما غربي لارې د غوي اوله کما سلسله سي د لیا نه ده پوره کړې. په دې اړه تفصيلات راکړي ارشد حسین د سیمې زخه.
د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منسوبې لاندې د مرکزی حکومت د وار په وار لوزونو باوجود د غربي لارې د پاره نه خو پی سی 1 جوړ کړی شوی دی او نه د دغې لارې د جوړښت د پاره د خرڅ کیدونکو رقم تخمینه لګولې شوې ده. او اخوا د سینټ د مواصلاتو د کمیټې یو غړی وایي چې د پښتنو او بلوچیانو اقتصادي او تعلیمي پرمختګ د موجوده حکومت ایجنډا نه ده. دا خبرې د سینټ د مواصلاتو د کمیټې یو غونډه کې د جمعې پرز شوې دي چې مشري د کمیټې چیرمن او د عوامي نېشنل پارټي سینیټر داوود خان اچکزی کوله. غونډې ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري د پروژې لاندې د غربي لارې د جوړښت او د دغه لارې د پاره د پی سي 1 او د خرچ کیدونکو رقم د تخمینې په حق له د نېشنل های وی اتارټي د مشر لخوا بریفینګ ورکړی شوی دی. د نېشنل های وی اتارټي چیرمن د سینټ غونډې ته ویلي چې مرکزی حکومت نه خو د غربي لارې د پاره کوم منسوبه لري او نه د دغه لارې د پاره مطلوبه رقم مقرر کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت په تکرار سره د هیواد قام پرست سیاسي ګوندونو ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منسوبې لاندې د غربي لارې په اولیت سره د جوړولو باور ورکوي. خو د نېشنل های وی اتارټي د مشر لخوا نننې غونډې ته ورکړې شوې تفصيلات د حکومت دغه باورونه لوزونه په ډاګه کوي. د ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د کمیټې یو غړی او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرکزی مشر سینیټر عثمان خان کاکړ په دې حق لا صدا سي وایي
د پارټي خو په سپیسیفیک کې یو روپۍ کار نشته او نه کې شامل کړی دی. ریلوی نشته، ای وی نشته، کې نه په دې کې فاور پروجیکټس ته، نه په دې کې فایبر اپټکس ته او نه ګیس پایپ لاینز ته هیڅ نشته. معمولی علاقہ دا دراز انداز یالتا کجوری کا صورتے پہ دے علاقہ کی رار خدا سفیر تیری جی دا معمولی ٹکڑا بھی آئے کم پلالی اس کارنا نشو یا غربی روڈ در اسماعیل خان رو کوٹا اوزدار بانی ننیم بریفنگو دینے چیدی چرنیم ستروس پوری نہ دوی فیسیون جو کری دی نے ڈیٹیل استعمال جو کری دی نہ دے دفار پیسی استا بیان میں نہ دے دفار پیسی نہیں ٹھنڈر لیکن خود دے دا سیوار مکمل سی دے پیسے والا گوار بلکہ دا غربی روڈ کم فیسیون دی یا اسٹیمیٹ دی ڈیٹیل یا دا خپل بڈیر وقت دی پراخ یو کار سے پدی بانا بانو کی تر دے ذرا ورسون ا شرکی روڈ سے دی پنجاب روٹ راغو است 2013 کی تکمیل تجی مکمل کی جب زمر غبا دا کاغذی کاروائی سے دا 2013 پوری دا شکار کی جب دی تکمیل کی اگر گت بلتستان کی دی یو خرط نہ دے شور سے گی تاسو ولین
دا نیشنل ہائی وے اتھارٹی مشر دا سینٹ کمیٹی تبا ور ور کڑی چ دا خیبر پختونخوا پ مردان ضلع کی دا تخت بے پلای اور با دا روان کال دا نومبر د دیرشم نیټه پوری سرتا اور سولی شي او په دې حق لا د کمیټه یو غړي سېنیټر لیاقت خان ترکه میډیا ته صداسي ویل
اوس نن مونږ سره د ان ایچ ای چیئرمن کمټمنټ کو چې مورتی چې ززم او په میډیا باندې دا اناونسمنټ کوم ویچ بالکل دا وکا او دیرشم نومبر بیا چې ان ایچ ای جنرل منیجر چې کوم نن درې ورځې سیوا دا کو چې 3 دسمبر باندې چې ان شاء الله تعالی کا الله کړي خیری نو دې دې پرانستنه بکیږي د تخبه فلای اوور
پختون قمپرس قیادت او د اولسی تحریک د وار پوار احتجاجونو باوجود د پاکستان مرکزی حکومت د غربی لارې د جوړښت په حق لا د لم لیټ نکار اخلي نو بیا د وړو صوبو د قیادت سره هغه کم لار پاتې ده چې موجوده حکومت پر روانو پروژو کې خپل حقونو منلو ته چمتو کړي نو خاغلی عثمان خان کاکړ په دې حق لا صدا سی وایي
پښتون څخه مشران دي قیادت دي پارټیان دي نو ښکار کې خدای سي پښتون ته به احتجاج بلې ولې په هر مسله کې د پښتون خبره شي دا موجوده حکومت چې دی مرکزی حکومت څنګه دا نه راخي کاغه د کډوالو د ماجر خبرې کاغه د پښتون نشته کار خبرې کاغه د غربي روټ دي سیفیک خبرې کاغه په خبر پښتونخوا او پاټا مزارې پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې میگا پروجیکټ کاغه د ډیمونه کدو بوې کده بجدي کده ریډوي اور ور سره کده تعلیمی کده یونیورسټیانو غي کده میډیکل انجینرینګ کالجز غي او نو د هر څه څه دی کده دشرګردي مسله کده پښتون نو د پښتونخوا وطن د تحفظ مسله نو دا دوی د دوی پر چنډم نه دا دوی په دې کې څنګه دم نه دی او دوی غواړي دا چې پښتونخوا وطن کې بدامني دشرګردي او دوی شي معاشي تور بدحالي او دوی بس خالی دی مزدور په توګه په دې پاکستان کې په دې ملک کې مطلب دوی خدمت بکی با باچی کی مطلب د مزدوران په توګه باندې د منسر کوم با دوی خدمت کو
اخوا د سینټ د کمیټې چیرمن پیښور اسلام آباد موټر وې باندې وړاندې ورځو کې د موټر وې د پولیسو او فوزی اهلکارو ترمنځ د جګړې هم نوټس اغستلې دي او په دې حق لې د موټر وې د پولیس مشر نه تفصيلات هم غوښتلې دي ارشد حسین وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
و آسمان تلاس دا عقل نہ رسی گی دا خو عشق دے چپا عرش کرسی قدم دی
حسن خو بس حسن چہم خدے او ہم جانان دے دی فانی جہان کی بل مشال دلا مکان دے
مصطفی
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د نهونه تر لس بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اورېدل مه هېروئ.